دا مشال رادیو دا په خبرونه کې زه ګل آیاس درته هر کله وایم دا خبری سات ته په روان خبری سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونه شننې تبصرې او ځانګړي راپورونه هم راوړي دي خو له هر څه مخکې د دې سات خبرونه اورو لومړی د خبرونو سرټکی د خبر پختونخوا د سید محکمه وای په دې صوبه کې په اچ آی وی ایډز د اخته ناروغانو شمیر تر شپږ زره اوښتی دی د پاکستان د تیلو پمپونو مالکانو او کاروباریانو سبا په ټول ملک کې د احتجاجي کار بندیز اعلان کړی دی او امریکا په بغداد کې پر سویډنی سفارت پرونی برید په کلکه غندلی دی د خبرونو تفصیل دا خبر پختونخوا د سید محکمه وای په دې صوبه کې په اچ آی وی ایډز د اخته ناروغانو شمیر تر شپږ زره اوښتی دی د یادې ادارې مشر ډاکټر شوکت علي د جولای په یوویشتمه مشالو ته ویل هلته په دې ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی د اندېښنې وړ دی د ویل د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره یې تر ټولو عملیاتو وړاندې ټیسټونه لازمی ګرځولي دي
اس پہ ہڈن پہ پیشنٹس بہت زیادہ
پدی کی تے پٹھو ناروغان شمیر زیادہ تے نو دی نوٹیفیکیشن سره با مونگ تے دا ناروغان او کر معلومات او شمیر ہم ملاو شی کم چ پٹ ناروغان دی وقت دا ناروغی نخ کر کول واڑی دا کوئی شناخت بہ ہم شی او چ اورس تو علاج او پوہاوی ور کول آسان شی او نور ناروغان وتر ہم نہ متاثر کی
ظاہر بات ہے وہ دوسرا مریض انفیکٹ ہو سکتا ہے
دا له غیر سودا چې د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د جولای پر 13مه د صوبی ټولو روغتون ته امر ورکړ چې د هر ډول عملیاتو یا اپریشن وړاندې به د هر ناروغ د ایډز او د تور زړی ټیسټونه خامخا کوي د پاکستان د تیلو پمپونو مالکانو او کاروباریانو سبا په ټول ملک کې د احتجاجي کار بندیز اعلان کړی دی د تیلو کاروباریانو ټولنې مشرانو پرون په کراچۍ او پېښور کې خبري غونډې ته ویل چې حکومت ورته د یو لیټر تیلو په سر شپږ روپۍ ګټه ورکوي چې د لاکبله یې زیان سره مخامخ دي دوی دا راځوي چې له ایران د تیلو قاچاق یې هم کاروبار خراب کړی دی نو ځکه سبا سهار ټول پمپونه تړي د پاکستان د تیلو کاروباریانو ټولنې مشر عبدل سمی خان په کراچۍ کې خبري غونډې ته ویل چې له حکومت هیڅ تمه نه لري ځکه په احتجاج مجبور شوي د پاکستان د تیلو چارو وزارت د دې کار بندیز په اړه سندي ویلي خو د تیلو دولتي شرکت پی ایس او وایان محمد فواد بیگا مشالو ته ویل چې حکومت د تیلو کاروباریانو په ګټه کې بدلون نه دی راوستي نوموړي زیاته کړه چې د قانون له مخې کاروباریان پابندي چې په هیواد کې به پمپونه نه تړي او د تیلو بحران به نه زیږوي دا خبر پختونخوا د مرکز پېښور پولیس وای چې په هغه خار او د صوبې په نورو برخو کې د نامنی مخنیوي هڅه کوي د پېښور د پولیسو د عملیاتي اچارو مشر هارون رشید پرون له مشال له سره په خبرو کې ویل چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس یې د وسلوالو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی نوموړي د سرګندونې په داسې حال کې کړي چې په دې رستو کې د خیبر پختونخوا پر پولیسو او امنیتي ځواکونو وسلوال بریدونه زیات شوي دي دا جولای پر شلمه د خیبر د باړې د تانی او سرکاري دفترونو په ودانی پر دو ځانمرګي بریدون کې څلور پولیس سرتیری وژل شول او لس نور ژوبل شول تر دې یو ورځ مخکې په پېښور کې پر امنیتي پوسټه او ډېر اسماعیل خان کې په حملو کې درې پولیس سرتیری وژل شول د جولای پر 13مه د پېښور په حیدرآباد کې د اف سي ځواک له ګاډي سره نږدې په ځانمرګي برید کې اته تنه ژوبل شوي ول د باړې ډېر اسماعیل خان او حیدرآباد د حملو ذمہواري چاند مدلي خو د پېښور پر امنیتي پوسټه د برید ذمہواري تحریک طالبان پاکستان ډلی منلې ده اروپای ټولنې د طالبانو د حکومت د دریو لوړپورو چارواکو په ګډون د یو شمیر هیوادونو پر 300 کسانو بندیز لګولې دي اروپای ټولنې پرون په یو بیان کې ویلي چې هغه کسان په افغانستان جنوبی سودان مرکزی افریقایي جمهوریت اوکراین او روسیې کې د بشري حقوقو د سرغړونو په تور د محدودیتونو په لومړړ کې شامل لوي اروپای ټولنې په خپل ویبپاڼه د بندیزونو په لومړړ کې د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله آغا د عدلی سرپرست وزیر عبدالحکیم شری او د ستري محکمې مشر قاضي عبدالحکیم حقانی نمونه شامل کړي دي رویټرز اجانس وای پر هغه چارواکو د نجونو او ښځو د حقوقو په سرغړونو کې د خپلتیا په تور بندیز لګیدل دي چې ورسره سم هغوی اروپای ټولنې ته په سفر او د ټولن په غړو هیوادونو کې کاروبارونه نشي کولی او که هلته شتمنۍ لري نو هغه به کنګل کیږي ملخوا د طالبانو د حکومت وایند ذبیح الله مجاهد وای چې د تحریم لیست د مشرانو اچول د هیڅ لوري په ګټه نه دی نوموړي نن په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د دې پر ځای چې د فشار او تحریم له غوروي څخه استفاده کیږي باید له تعامل ډایلاګ او تفاهم څخه کار واخصل شي. او وروسته خبر، امریکا په بغداد کې پر سویډنی سفارت پرونی بریت په کلکه غندلې دي، او پر عراقي امنیتي ځواکونو یې د سفارتي دفترونو سیمې ته مظاهرچانو د داخلېدو په مخنیوي کې پر پاتې راتک انتقاد کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې عراق تیره میاشت په سټاکهوم کې د قرآن سوځولو پر ضد د احتجاج په توګه سویډنی سفیر له هېواده ویست. پرون سلګونو مظاهرچانو په پلازمینه کې د هغه هېواد په سفارت ورغلل او ودانۍ ته اور واچو. د امریکا د بارنو چارو وزارت تر پیښې وروسته پر عراقي حکومت غږ وکړ چې خپلې نړیوالې ذمهواري پوره کړي او په هېواد کې د ټولو سفارتي ماموریتونو ساتنه وکړي. دا و د مشالوټي خبرونه. خبرونه مل مشالوړي واوریدل، او کچره سر روان غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل به هم واوري. د خبر پختونخوا د صحت ادارې په ټولو هسپتالونو کې له جراحي یا اپریشن نه وړاندې د ناروغانو ځینې ټیسټونه کول لازمی ګرځولي. دا ټیسټونه یا سکرینینګ ولې لازمی دي؟
سکرینینګ په کار دی انول د ټولو خلکو چې کوم بهر ملکونو ته روان دي او شی وغیرہ داسې په اوپن لیزر زو په دې باندې کینو په کار دی چې دا غو پراپر سکرینینګ یا کم.
په کورما قبایلی ضلعه کې انتظامی شاوخوا دوه اونۍ مخکې د ځمکو لانجو په سر تر خونړیو نخوت وروستو انټرنټ بند کړی چې له وجې ځای خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي.
پوسټونه راغلي دي هغه ته اپلای کوونه وي او ناغه یو کوم نه کېږي. بالکل د روزګار سیستم ویلور دی د انټرنټ د واجې.
او په خبر پښتونخوا کې د خزو ځان وژنو وجوهات څه دي؟
امانی تشدد شو یا خاون پلار یا روڑ کے چار نشے عدد وجنا کور کے جنگ جگڑو دلاسا دا پریشانیاں نی دی ٹینشنی دی.
دا او نور سرد شننو او تبصرو دخبرو لمشال رڈیو سرو سے. مشال رڈیو تا تاسیغ وگی ساسو پام د رپورټون په لور راګرځوم. د خیبر پختونخوا د صحت ادارې د جولای پر 13 مټول اسپیټالونو ته امر کړی چې د هر جراحي یا اپریشن نوړاندې به ناروغانو ته د تور زړی او ایچ آی وی ټیسټ کول لازمی وي. د ادارې په وینا دغه پریکړه یې په صوبه کې د ایچ آی وی او ایډز د ناروغانو په شمیر کې د زیاتوالي په وجه کړې ده. روغتیا پالان وایي چې ایډز لا علاجه ناروغي ده، خو د احتیاط او په وخت د علاج سره په ناروغۍ قابو موندل شي. نور تفصیل له پیښوره عظمت علي شاره کوي.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د صوبې ټولو هسپتالونو ته د جولای په 13مه مراسله جاری کړي چې د هر قسمه اپریشن نه مخکې به ټول ناروغان د ایچ آی وی، ایډز، هپاتایټس سی یا د تور زیړی ټیسټونه کوي. د محکمې په وینا چې دا فیصله د ایچ آی وی او ایډز په کیسونو کې د زیاتوالي لوجه کړې ده. د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې ډایرکټر جنرال ډاکټر شوکت علي مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه کې د ایچ آی وی ریجسټرډ کیسونو شمیره ل شپږ سیوا ویدہ کوم چې د تشویش وړ ده. نو ځکه ټول هسپتالونه د دې پابند کړي چې د ټول اپریشنونو نه مخکې به د ناروغانو ټیسټونه کوي.
په هډن پیشنټ بہت زیات
په دې کې د پټو ناروغانو شمیر زیات دی. نو د دې نوټیفیکیشن سره به موږ ته د ناروغانو کره معلومات او شمیر هم ملو شي. کوم چې پټ ناروغان دی خپل د ناروغي نه ښکاره کول غواړي دا غوښ شناخت به هم شي، او چې وروستو علاج او پوهاوی ورکول آسان شي او نور ناروغان به ترې هم نه متاثر کیږي.
ظاهر بات ہے وہ دوسرا مریض انفیکٹ ہو سکتا ہے.
روغتیا پالان وای هیومن امیونو ډیفیشنسی وایرس یا د انسان د وجود د مدافعتي نظام د کمزوري وایرس د وینې او نورو داخلي رطوبتونو له لارې بدن ته ننوځي، او که پر وخت یې علاج ونشي نو اکوایرډ امیونو ډیفیشنسی سندروم یا ایډز ناروغي ورسخه جوړیږي چې بیا علاج شونې نه دی. د خیبر ټیچنګ هسپتال ډاکټر مظفر خان مشال ریډیو ته وویل چې ایچ آی وی نه ختمیدونکي مرض دی، خو علاج سره د ناروغۍ قابو کول ممکن دي.
انو سکرینینګ دغه کیږي د وایرل پروفایل دا ډیر ارزان ټیسټونه دي. دا په 2300 روپے باندې د هپاتایټس بی، هپاتایټس سی او د ایچ آی وی ټیسټ کیږي او پر سرکاري اسپیټال کې اویلیبل دي. سکرینینګ په کار دی انول د ټولو خلکو چې کوم به هر ملکونو ته روان دي او شی وغیرہ داسې په اوپن لیزر زو په دې باندې کینو په کار دی چې دغه پراپر سکرینینګ یا کوم خلک آی وی ډرګ ابیوزرز دي هغه دي چې دغه ریګول سکرینینګ کیږي او هغه دي نو دغه پراپرلی سکرین کیږي دی دغه د پاره بیماری د پاره نو چې د بیماری د سپریډ چې دا کم شي.
خیبر پختونخوا کې د ایډز لپاره کارکونکو ادارې ایډز کنټرول پروګرام د یو سیړنې تر مخه په تیرو شپږو میاشتو کې د ایډز د ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. یاد ادارې په خپل رپورت کې ویلي چې په صوبه کې د ټولو زیات 1,186 د ایچ آی وی ناروغان په پیښور او 1,146 په بنو کې دي. اداره وایي په صوبه کې د ایډز د رجسټرډ ناروغانو شمیر 6,138 نه زیات دی چې پکې 3,340 نارینه، 1,400 زنانه او 1,500 نرخزیان هم شامل دي. د ایډز د پوهاوي په اړه کارکونکي قمر نسیم مشال ریډیو ته وویل چې باید ادارې د علاج سره سره د عام اولس د ایډز په اړه د پوهاوي او د ځان ساتلو په طریقې خولو کار وکړي.
دا یو ټیبو ده، عموما خلک د دې نه هم یریږي، دا سټیټس هم پټوي او یا چې کم دینو ټیسټونو وغیرہ ته نزی ولې چې پاغې کې به هغه ته په معاشره کې مشکلات جوړ شي. چې موږ سره څومره تعداد دی کاغه د پروینسل ډیټا دا کاغه نیشنل ډیټا دا زیات تر ډیټا هغه دا چې دا ډایګنوستیک ایچ آی وی پیشنټس دي. موږ سره والنټیئر سکریننګ د پارا د پیشنټس تعداد چې کم دی هغه صفر قریب دی، یعنی هغه خلک چې کم رسک پاپولیشن دی یا نور خلک چې هغه ته تر څو پورې شدید بیماریان نه شوي یا هغه بیمار شوي نه وي نو هغه د ایچ آی وی سکریننګ نه کوي او عموما په لیټ فیزز کې ډایګنوز شي چې په علاج هم مشکل وي او د ژوند د بچکون کې چې کم چانسز وي هغه هم کمی او بیا د سره د ډاکټر هغه هدایات چې دغه په مخ هغه خپل ژوند بهتر کولی شي یا نور خلک د انفیکټ کولو نه بچ شوي بچکول شي هغه د نه هغه نه خبره وي ځکه نور خلک هم هغه انفیکټ کوي.
پاکستان کې د ایډز د مخنیوي د روغتیا ادارې نېشنل ایډز کنټرول پروګرام د جون د میاشتې په خپل ویب پاڼه خپور کړي شمیرو کې ویلي چې پاکستان کې دا مهال 2,00,000 کسان د ایچ آی وی یا ایډز ښکار دي او پاکستان په جنوبی ایشیا کې د ایډز په ناروغانو کې په دویم نمبر دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکښته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو تاسو غوږی د پلسان حکومت ویلي دي چې د بلوچستان اکیډمي په شان به په صوبه کې د پښتو او برایوي اکیډمي کلنیز برانډ ګرانټ 15 کروڑ روپۍ ته لوړوي. دا خبره د بلوچستان د خزاني او وزیر زمرک خان اڅکزي لاغیر سوکړه چې د پښتونخوا ملي عمومي ګوند په ټیکټ ټاکل شوی غړي نصر الله زیری په دې اړه په اسمبلی کې یو تحریک التوا جمع کړ. په تحریک التوا کې دا غوښتنه شوې چې څه ډول د روان کال په بجټ کې د بلوچستان اکیډمي ګرانټ له 1 کروڑ روپۍ څخه 15 کروڑ روپۍ شوی، همدغه شان د پښتو اکیډمي او برایوي اکیډمي بجټ هم تر 15 کروڑ روپو پورې زیات کړل شي. نور حال کوټینا ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان اسمبلی غونډه چې کله د جولای په 16 نیټه د مرستیال سپیکر قادر نایل په مشرتابه کې پیل شوه، نو د اسمبلی غړي نصر الله زیری د بلوچستان د حکومت له لوري د مورنی ژبو د ودې لپاره ټاکل شوی ګرانټ په اړه یو تحریک التوا وړاندې کړي او غوښتنه وکړه چې د بلوچستان حکومت بیا په خاصه توګه صوبایي وزیر خزانه زمرک خان اڅکزی دی د بلوچستان اکیډمي په ډول د پښتو او براوي اکیډمي په کلیج گرانٹ کې هم تر 15 کروڑ روپے پورې زیاتوالی راولي.
او بیا می دا حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د پښتو اکیډمي چې کم فند دی هغه دی زیات سي، کلنۍ دی دا 15 کروڑ سي. ډیره مننه کوو د صوبایي وزیر خزانه انجینیر زمرک صاحب چې هغه د حکومت د جانبه دا اعلان وکړي چې حکومت به دا فند 15 کروڑ رسي پښتو اکیډمي هم او براوي اکیډمي او دارګ نور چې کمی اکیډمیان دي.
پر دې محل د بلوچستان د کل کلتور او لوبو صوبائی وزیر عبدل خالق ازاره نه وازی د یاد تحریک ملاتړ وکړي، بلکې ویل چې د مورنۍ ژبو تړاو د کلتور او د ثقافت د محکمې سره تړلی دی. لیکن د بعد مرغه د دې واک او اختیار د تعلیم محکمې په لاس کې اخیستی دی، کوم چې د ده په خبره سم نه دی. د نصر الله زیر د تحریک التوا په جواب کې د عوامي نېشنل ګوند سره تړاو لرونکي د بلوچستان د خزانې وزیر زمرک خان اڅکزي ویل چې په صوبه کې و مورنۍ ژبو ته پاملرنه زیاته اړتیا لري. بیا په خاصه توګه وایي وې ژبې ته ګرانټ کم ورکول او بلې ته زیاتې ورکول یو غلط عمل دی. د جولای په 8مه نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې ښاغلی اڅکزي زیاته کړه چې ډېر ژر به د پښتو اکیډمي ترڅنګ د صوبې د نورو ژبو د اکیډمیانو په ګرانټ کې تر 5 کروڑ روپۍ پورې د زیاتوالي په خاطر یو خط و اعلی وزیر ته ولیکي.
خبرې شوې وې چې په دې باندې به زه خپل موقف مرزاوي چې دا پښتو اکیډمي ته موږ 5 کروڑ روپۍ فنډ ورکړو. بیا نن دا تحریک التوا رالو نو ما د فینانس منسټر دا خبره وکړه چې زه بالکل په دې حق یم او موږ خپل هم دا فیصله ده چې دا 5 کروڑ روپۍ به موږ دا نور اکیډمیانو ته ورکړو، خاص کر پښتو اکیډمي ته. په دې حواله سره نو ما د فینانس ډپارټمنټ سره هم خبره وکړه او هغوی ویل چې موږ به یو سمري جوړ کړو او د دې اپروول چې دی به چیف منسټر ورکوي. نو هغه سمري به زه خپل هم د هغې ریکمنډیشن د هغه ورکوم چې کوم اکیډمي ته ورکول شوي نو دا نو ویم چې زموږ مادریزو ژبې دي یا موږ چې د پښتو سره تعلق لرو نو په کار چې د پښتو اکیډمي ته هم 5 کروڑ روپۍ ورکړو.
بل پلو ته د پښتو ترڅنګ د نورو ژبو لیکوالانو هم د اکیډمیانو په ګرانټ کې د زیاتوالي په خاطر وخت دی ورستي هلو ځلو ته هرکلی کړی دی. په دې ترڅ کې د پښتو اکیډمي د کوټي جنرال سیکرټري پروفیسر ډاکټر کومیل علي کزلباش و مشال ریډو ته وویل چې پښتو اکیډمي نه یوازې نړیوال کانفرنسونه جوړ کړي دي، بلکې د پښتو ژبې د ودې لپاره ډېر پروژې په پام کې نیولې دي. خو د ده په خبره چې د پیسو د کمښت له امله ډېر هدفونه تر اوسه نه دي ترلاسه کړي.
چې د پښتو اکیډمي لخوا تر اوسه 4 عالمي کانفرنسونه شوي دي چې شاید د بلوچستان د یوې اکیډمي سره هم دا اعزاز نه او ځایي کانفرنسونه خو په درزنو لرو چې شوي دي او ورسره ورسره دغه اکیډمي ځان له د یو تعلیمي ادارې حیثیت هم لري. د پښتو اکیډمي لایبرري واحد بیا داسې اکیډمي ده چې د دې لایبرري څخه سکالر طالب علمان استفاده کوي. هر ورځ 25 سکالر دلته ناستي او له دې اکیډمي د لایبرري استفاده کوي. د دې علاوه د پښتو د ژبې د زده کړې لپاره د صوبې په ډیرو سیمو کې زموږ سینټران دي. تر اوسه کم از کم 3.5 زره داسې کسان دي چې هغو د پښتو زده کړه کړې ده د اکیډمي د دې کلاسو څخه.
د دې ونې ور ده چې د بلوچستان حکومت په روان بجټ کې د بلوچي اکیډمي ګرانټ ته 1 کروڑ روپۍ څخه 15 کروڑ روپۍ ته زیات کړی. لیکن د پښتو او براوی ژبې د اکیډمانو ګرانټ 1 کروڑ روپۍ وساتي. په زړه پورې خبره ده هم ده چې شاوخوا 10 کاله وړاندې د پخواني اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ په مشرتوب کې ګډ حکومت هغه وخت په صوبه کې د بلوچي پښتو او براوی اکیډمي ګرانټ 1 کروڑ روپۍ ته رسولی و.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال لیدو تاسو غواګي په پاکستان کې د تیلو پمپونو مالکانو او کاروباریانو سبا احتجاجي کاربندیز اعلان کړی دی. د تیلو کاروباریانو ټولنی مشرانو پرون په کراچۍ، پېښور او نورو سیمو کې د خبري غونډو پر مهال له حکومت غوښتل چې ورته دی د 1 لیټر تیلو په سر 15% ګټه ورکړي. دوی وایي حکومت یې د 1 لیټر په سر ګټه 6 روپۍ ته راښکته کړي چې د منلو وړ نه ده، نو ځکه سبا له سهار 6 بجو ټول پمپونه تړي. موږ په دې اړه د تیلو چارو له وزیر سره په خبرو ونتوانېدو. البته د پاکستان د تیلو ورکړې دولتي شرکت یا پی ایس او وایي حکومت په وروستو میاشتو کې د تیلو د پمپونو ګټه نه ده کمه کړې او دا چې کاربندیز یې غیر قانوني دی. نور حال له کراچۍ ده دانیال علی خان په دې رپورټ کې.
د جولای په شلمه په کراچی پریس کلب کې د آل پاکستان پټرولیم ډیلرز ایسوسیشن مشر عبدالسمی خان په خبری غونډه کې ویل په تیر مالی کال کې د ګرانۍ شرح تر ټولو لوړې کچې 38% ته رسیدلی. د سود شرح هم زیاته شوې. د بجلی او نور لګښت هم ډیر زیات شوی دی. په داسې حال کې د تیلو پمپونو مالکانو یا ډیلرانو ګټه ختمه شوې ده او دوی په زیان کې روان دي. نوموړي سبا د جولای په 28 په ټول هیواد کې د تیلو پمپونو تړلو اعلان وکړو
کې 22 تاریخ کو صبح 6 بجے سے پاکستان کے سب پیٹرول پمپ بند ہو جائے.
د جولای په 28 سحر شپږ بجې به د پاکستان د تیلو ټول پمپونه وتړل شي. د دې حکومت نه مونږ هیڅ تمه نه لرو، ګنې مونږ به دا قدم نه اوچت کړی. درې ورځې وړاندې د پټرولیم وزیر مونږ سره د خبرو اترو وعده کړې وه، بیا زمونږ خبرو ته رانغله. د دې حکومت ذمہواری جوړیږي چې ولس ته تکلیف ورنکړي او کاروبار کوونکو سره هم انصاف وکړي.
عبدالسمی خان زیاته کړي چې په هیواد کې د تیلو نږدې 2,000 ډیلران دي او په لسګونو زره کسان ورسره روزگار دي. د نوموړي په وینا چې په کال 1999 کې حکومت لخوا د تیلو پمپونو ته په 1 لیټر تیلو 15% منافع ورکول کېده، بیا په کال 2004 کې دا ګټه 4% ته راټیټه شوه او بیا وسنی حکومت د تیلو نرخ 6 روپۍ 1 لیټر ته راکم کړی دی چې د منلو وړ نه دی. د آل پاکستان پټرولیم ډیلر ایسوسیشن مشرانو په پیښور کې هم د خبری غونډې په مهال سبا د جولای په 28 د احتجاج په توګه د پمپونو تړلو اعلان کړی دی. د خبری غونډې په مهال د پټرولیم ډیلرز اتحادیې د خیبر پختونخوا مشر ګل نواز افریدی بیا مشال لیډیو ته ویلي
لکه څنګه تاسو له پته چې زمونږ مارجن په پاک روپیس کې فکس دی او په فیصد باندې نه لري، په پر لیټر مونږ ته ملوي. موږ غواړو چې موږ ته په پرسنټیج باندې رشي 5% دیشي. بلې ایرانی سمنګل تیل ازي په تفتان باندې او په دې ایریا باندې دا موږ ډېر هټ کړیو. دلته موږ په غیر قانوني ډب سټېشن کولا او شیری پاو کې خرڅيږي، نو هغه زموږ پټو پمپونو سینو خا ډیسټرب کړی دي.
بلخوا د یادی اتحادی او مشر نومان علي بټ په پنجاب کې هم د تیلو پمپونو تړلو اعلان کړی دي او ویلي دي چې د ایرانی تیلو د قاچاق له کبره زموږ د تیلو خرڅ 10% کم شوی دي. بلخوا د پاکستان حکومت د پټرولیم وزارت د تیلو پمپونو مالکانو د دې جاج پاړه تروسه سندی ویلی او د پاکستان د پټرولیم وزیر مصدق ملک سره مو سو زلا د تماس نیولو هڅه وکړه، خو د نوموړي سره مرابطه ونشوه. د پمپونو مالکانو د هرتال پریکړې کولو وروسته په کراچي او نورو ښارونو کې بیا د جولای په شلمه د شپې پمپونو کې د خلکو رش زیات شوه چې خپل گاډي د تیلو نه ډکول. په پاکستان کې زیاتره تیل د سرکاري ادارې پاکستان سټیټ آئل یعنی پی ایس او لخوا سرکاري پمپونو ته ورکول کیږي، خو شخصي یا پرایویټ پمپونه هم په لوی شمیر کې دي. د پی ایس او ویان محمد فواد د جولای په شلمه مشال لیډیو ته بیا ویلي د معاهدې او قانون سره پمپونو ته ګټه ورکول کیږي او دا د ټولو پمپونو سره یو شان تړون دی. په نږدې میاشتو کې په دې کې هیڅ کمی یا بدلون نه دی شوی. د پمپونو مالکان یا ډیلران د قانون تر مخې پابندي چې په غیر قانوني توګه به په هیواد کې د تیلو بحران یا پمپونه نه تړي چې ولس ته زیان ونه رسي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپا 625 کلو هرسا، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 625 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
مشال ریډیو تاسو غوږی، تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com همدارس کا چری تاسو خپل فیسبوک پاڼه لري، نو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوخه کړئ او په فیسبوک باندې تاسو نه یوازې رپورټونه، مطالب او د دې ترڅنګ تازه ویډیوګانې هم کتلی شئ. او کچری ټوئیټر پاڼه لري نو د مشال ریډیو رسمي پاڼه خوخه کړئ او دا غې دلاري هم تاسو کولی شئ چې ټول رپورټونه تاسو لوستلی شئ. او انسټاګرام او یوټیوب باندې هم تاسو زمنګ تازه ویډیوګانی او ریلز داغی دلاره تاسو کتل شي. خو دې لپاره دا لازمی ده چې تاسو د مشال رادیو کوم رسمي پانی دي هغه خوخی کوي، نو هغه دلاره و تاسو دا ټول مواد چې دي تاسو کتل شي. ساسي پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. په کورم کې انتظامی شاوخوا دوه ونې مخکې د زمکو لانجو په سر تر خونړیو نخوت وروستو انټرنیټ بند کړ. پرستو ورځو کې په یو شمیر سیمو کې انټرنیټ بحال شوی دی، خو په صدا کې لا هم بند دی او د هغه خار اوسیدونکي وای د کاروباري حلو ځلو تر څنګ یې ورځنی ژوند هم اغیزمن شوی دی. چارواکي وای ژر به د خار په ځینو برخو کې انټرنیټ بحال کړل شي. نور حال سیمینا د مشال وړي خبریال طارق اورگزی راکوي.
دا تنان د انټرنیټ بیرته بحالی غوښتنه په ساده خار کې تر هغې کوي چې له بانکونو پیسې راوستلو په لاره کې یو ځل بیا ورته مشکلات پیدا شول. دوی یاد خار ته له 13 مې هر ورځ د دې لپاره ورځي چې صرف خپلې پیسې له بانکونو راوباسي، خو پر انټرنیټ د بندیز له کبله دا مسلې د ځنډ ښکار ده. د پړه چمکنی نیاز محمد وای دومره پیسې ورسره نشته چې خپلې چارې پر مخ بوزي.
چې بینګ تلور شنو هغه خمواله نه شو، هغه متي څورور باندې موڅ شه او ځو نه خمو نه شو ډیر کاواله پیسې نه ته چی شه اول به زدر ته قسم نه ده پوره یم چې دا 200 روپے مو سره سره دی. دا 200 روپے په 200 روپے زب په خبر ته لور شم، کزه ټل ته لور شم، کزه کوار ته لور شم، کزه کور ته لور شم، په دې خمو یې څوک نه مري. نن دا د مو شپې ګم پیراده ته زرونه شپې ګم اوریزه لته زتون راتون شپې ګم اوریزه اخر طریقه خو په کار ده حکومت
په کورما کې دوونه وړاندې جګړې تر شروع کېدلو پس حکومت پر موبایل سرویس او انټرنیټ بندیز لګولې. کچو هم د وربند موافقه تر لاسلیک کېدلو پس موبایل سرویس بیرته بحال شو او په ځینو محسوس ځایونو کې تیز انټرنیټي سہولت ڈی ایس ایل هم کار شروع کړو، خو په صدا خار کې لا هم په هر قسمه انټرنیټ بندیز دی. په صدا کې د ځوانانو تنظیم یو مشر محمد حمزه مشال لډیو ته د چهارشنبه پر ورځ ویلي په خار کې نه یوازې دا چې عام کس ژوند متاثر دی، بلکې انټرنیټ د بندیز له کبله د سیمیز د کوونکو او کاروباري طبقه ته هم ورنه مشکلات دي.
نادره دی پاسپورت دی د نور کوم لکه نادره ایشولو دي کې اکثر ډیر خلکو بایومیټریک دی. اوس موجوده حالاتو کې کانسټیبل ولا کوم پوسټونه راغلي دي هغه ته اپلای کوونی وي او سره د بایومیټریک غوته لګونی وي ناغه یو کوم نکي بالکل د روزګار سیستم وی لور دی د انټرنیټ د واجی.
صدا یو لوی تجارتي سیمه ده چیرته کې نه شخصي او سرکاري بانکونه دي، خو انټرنیټ د نشټوالي له کبله د هغوی کار دا وخت محدود شوی دی. په خار کې د سرکاري ودانو او تعلیمي ادارو نه علاوه ډیرو شخصي خلکو کاروبار هم لا انټرنیټ سره منسلک دی. د چهارشنبه پر ورځ یوربیا مقامي خلکو او تاجرانو د انټرنیټ بندیز خلاف احتجاج کړی وو. په صدا کې د دکاندارانو اتحادیه مشر محمد ارشاد وای دا ډیره د افسوس خبره ده چې حالات په بره کورما کې خراب ول، خو انټرنیټ یې وس پر دوی بن ساتلې.
تاسو ته مو ته دا سینن رو نه غنو موږ بیا د بازار بندولو اعلان کړو او سره جلوس وکړو سره بیا لري بندو.
بلخوا موږ په دغه غړه د کوزی کورمې مرسیال کمشنر لا محمد نانا او پختل چې تر کاله پورې به د سده انټرنیټ بیرته بحال شي، نو هغه مشال لډیو ته وویل موبایل انټرنیټ به د ټولې ضلع تر لسم محرم پورې بند وي. البته دوی په خار کې ډی ایس ایل سہولت بیرته ورکولو لپاره رسمی غوښتنه لا متعلقه محکمې کړې ده. عدنان زیاته کړه چې ډېر ژر به انټرنیټ جو ځل بیا بحال شي، خو هغه به د خار په ځینو محسوسو ځایونو کې وي ولې چې پوره بندیز وچتولو لپاره حالات ورته لا هم موافق نه دي. په کورما کې پر 1 جولای حالات هله خراب شول چې په بشرو کې مبینه پر متنازع ځمکه یو فریق تعمیراتي کار پیل کړه. کچو هم په سیمه کې شروع شوې جګړه پر ذاتی بنیادو وا، خو پر دویم ورځ یو شمیر نورو علاقو ته د مذهب نوم په ورکولو ور وغځول شوله. په شپږ ورځو هغه جګړه کې تصدیق شوي 15 کسان مړه او تر 100 نور زخمیان شوي. په سیمه کې پر 12 جولای دیرش کسیزه جرګې سره د 60 مشرانو موعده لاسلیک کېدلو پس تر یو کال پورې د امن تیګا ایښودل شوي. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
مهمو مشوره لیدو تاسو غوګي د رواني غړي نمای برخه در رسیدلو په دویمه نمای کې تاسو لپاره په بیلابیلو نورو موضوعاتو هم رپورټونه لرو خو اوس په تاسو ته د خبرونو لنډي وړاندې کړو. دا خبر خو د صحت محکمه وای په دې صوبې کې په ایچ آی وی ایډز د اخته ناروغانو شمیر تر شپږو زرو اوختی دی. د یادې ادارې مشر ډاکټر شوکت علي د جولای پر 28مه مشر لته ویل چې هلته په دې ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی د اندېښنې وړ دی. د ویل چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره یې تر عملیاتو یا آپریشن وړاندې ټیسټونه لازمي ګرځولي دي. د پاکستان د تیلو پمپونو مالکانو او کاروباریانو سبا په ټول ملک کې د احتجاجي کاربندیز اعلان کړی دی. د تیلو کاروباریانو ټولنې مشرانو پرون په کراچۍ او پېښور کې خبري غونډه ته ویل چې حکومت ورته د یو لیټر په سر شپږ ګروپو ګټه نه ورکوي چې له کبله یې ورته زیان رسیږي. حکومت په دې اړه لاس نه دی ویلي. دا خبر پښتخوا د مرکز پېښور پولیس وایي چې په هغه ښار او د صوبې په نورو برخو کې د نامنی مخنیوي هڅې کوي. د پېښور د پولیسو د عملیاتي چارو مشر هارون رشید پرون مشر ډیډو سره په خبرو کې ویل چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس یې د وسله والو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی. نوموړي دا څرګندونه په داسې حال کې چې په دې وروستو کې د خبر پښتونخوا په پولیسو او امنیتي ځواکونو وسله وال بریدونه زیات شوي دي. اروپایي ټولنې د طالبانو د حکومت د دریو لوړپوړو چارواکو په ګډون د یو شمېر هېوادونو پر 1300 کسانو بندیز لګولی دی. اروپایي ټولنې پرون په یو بیان کې ویلي چې هغه کسان په افغانستان، جنوبي سودان، مرکزي افریقایي جمهوریت، اوکراین او روسیې کې د بشري حقونو د سرغړونو په تور د محدودیتونو په لومړ کې شامل شوي دي. بلخوا د طالبانو د حکومت وایي زبی الله مجاهد وایي چې د تحریم لیسټه د مشرانو اچول د هیڅ دورې په ګټه نه دی. او امریکا په بغداد کې پر سویډنی سفارت پرونی برید په کلکه غندلې دی او په عراقي امنیتي ځواکونو یې د سفارتي دفترونو سیمې ته مظاهرچیانو ته داخلېدو په مخنیوي پر پاتې راتګ انتقاد کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې عراق 13 میاشت په سټاکهوم کې د قرآن سوځولو پر ضد احتجاج په توګه سویډنی سفیر له هېواده ویست. پرون سلګونو مظاهرچیان په پلازمینه کې د هغه هېواد په سفارت ورغلل او ودانۍ ته ور واچول. دا خبرونو لنډیز مو واورو. ساسې پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. اروپای ټولنه د طالبانو د حکومت د دریو چارواکو په ګډون پر 1300 کسانو بندیزونه لګولې دي. هغه کسان په افغانستان، جنوبي سودان، مرکزی افریقایي جمهوریت، اوکراین او روسیې کې د بشري حقوقو د سرغړونې په تور د بندیزونو په نوم لړ کې شامل شوي دي. د اروپای ټولنې شورا پرون په خپل ویبپاڼه د هغه کسانو نوم لړ خپور کړي چې پکې د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله آغا، د عدلي سرپرست وزیر عبدالحکیم شری او مشر قاضي عبدالحکیم حقانی نمونه شامل دي او پر هغوی له زده کړو څخه د نجونو بې برخې کولو او له ښځو سره د توپیر پالنې تورونه پوري شوي دي. په همدې حال کې د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د اروپای ټولنې او امریکا استازولي د طالبانو غوښتي چې ښځو ته د هغوی حقوقونه ورکړي. تفصیل په دې رپورت کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیر بیا د ښځو او نجونو د حقوقو په اړه د اندیشنو په دوام کې اروپایي اتحادیې پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې د طالبانو د حکومت د پوهنې او عدلي وزارتونو او همدارس د سترې محکمې سرپرستان یې تحریم کړی دی. اروپایي اتحادیې په یوه اعلامیه کې چې پر خپل ویبپاڼه یې خپره کړې ویلي چې په افغانستان، جنوبي سودان، مرکزی افریقا جمهوریت، اوکراین او روسیه کې د بشري حقوقو د سرغړونې په خاطر پر 1300 او 500 مؤسسو بندیزونه لګول شوې دي. په دوام کې راغلي شپښتنه د جنسیت پر اساس د تشدد په خاطر د اروپایي اتحادیې د بندیزونو په لیست کې شامل کړل شوی چې په هغه کې د طالبانو د حکومت درې چارواکي هم شامل دي. د اعلامیې پر اساس د طالبانو د درې چارواکي لزده کړو د افغان جنوب په بیبرخي کولو کې د لاس لرلو او په افغانستان کې د نارینه او په څیر لښو سره د یو شان چلن د نکولو په دلیل په تور لیست کې شامل کړل شوی دي. د اروپای اتحادیه د بندیزونو په لیست کې شامل کسان اجازه نه لري چې د دې اتحادیه هیوادونو ته سفر وکړي او یا د حقوق لاري بل هیواد ته لاړ شي او که په اروپای اتحادیه کې شتمنی ولري کنګل کیږي. تر دې وړاندې د سش کال د مارچ په ومه د اتحادیې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفي له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو د محرومولو او د ښځو د ځپلو په خاطر په ټول لیست کې راوستي وو. له بلې خوا د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د اروپایي اتحادیې استازولۍ پرون په یوه اعلامیه کې له زده کړو د افغان نجونو د راګرځولو او په ملي او نړیوالو موسسو او ادارو کې د افغان ښځو د کار د مخنیوي په خاطر د طالبانو پریکړې په کلکه وغندلې. په اعلامیه کې همداراز ویل شوي چې اروپایي اتحادیه له طالبانو غواړي چې د ښځو او نجونو خلاف خپلې پریکړې بیرته واخلي. په همدې حال کې د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا استازولۍ پرون په خپل اعلامیه کې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو غواړي چې د مضبوط اقتصاد د احیا کولو په اړه پر خپلو ژمنو عمل وکړي. بشری حقونه په تیر بیا د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي او د تروریستي فعالیتونو پر ضد مبارزه وکړي. طالبانو د ښځو خلاف د خپلو اقداماتو په دوام کې د ښځو سنگارتونونه بند کړي او په دې توګه زرګونه ښځې چې له دې لارې خپلو بچانو او کورنیو ته ډوډۍ برابروله له کاره وزګاره کړي دي.
مشالو ته تاسو کوم رپورت مو ورودو د افغانستان په خوست او لس نور ولایتونو کې له دولسم ټولګي څخه د فارغ نارینه زده کوونکو د کانکور ازمایني دوه ورځنی بهیر پیل شوې ده. د طالبان حکومت سکال انجونو ته په هغه ازماینه کې د ګډون اجازه نه ورکړې. د ازماینه د ملي اداري چارواکي وایي سکال په افغانستان کې شاوخوا 1,06,000 زده کوونکي په سرکاري او شخصي پوهنتونونو کې داخلي واخلي. تفصیل نجیب الله خیر راکوي.
د خوست په کانکور ازمینه کې 3204 د زده کوونکو د برخې اخیستنې کارتونه ترلاسه کړي او دوه ورځې به دوام کوي. د خوست شیخ زاید پوهنتون رئیس محمد یعقوب نیازی مشال راډیو ته وویل د کانکور شاملین په ګروپونو ویشل شوي او د بیلابیلو پوهنځیو په ودانیو کې ورته د ازموینې لپاره ځایونه ځانګړي شوي دي.
د ملي ازموینې کومک او کوشش سره د افغانستان په 12 ولایتونو کې خاص کر دلته د شیخ زاید پوهنتون کې د خوست په سطحه باندې کانکور امتحان شروع ده. چې په دې کانکور کې به انشاءالله تعالی نن او سبا ورځ دوام لري. 3,300 شاوخوا پورې محصلین او کاندیدان ګډون کوي. محصلینو ته او ټول ولس مونږ د شفافیت ډاډ ورکو.
د ازمینې ملي ادارې چارواکي وایي سږ کال د کانکور د ګډونوالو لپاره د ازمینې په خاطر 4 ساعته وخت ټاکل شوی چې د تیرو کلونو په پرتله 2 برابره ډیر وخت دی. په خوست کې د کانکور ازمینې مشر پوهنوال عبدالشکور داور ویل
هم دغه اوس د هیواد په 12 ولایتو کې د کانکور ازموینه پیل شوې ده. د ازموینو ته د سوالو شمیر 1,000 سوال دی. د دې ازموینې وخت تیرو کلونو کې دغه وخت 2,40 دقیقې وو، ولې اوس 4 ساعته ځوانانو ته وخت ورکول شوی دی ترڅو دوی وکولی شي خپل ذهني استعداد او هغه خزامتونه چې کښې دي په آرامۍ سره هغوی تحلیل کړي.
بل لوري ته د کانکور ګډونوال زده کوونکي وایي دوی دې ازموینې لپاره په شخصي او خصوصي کورسونو او د کانکور د تیاری په پروګرامونو کې تیاری نیولی او دوی هیله مند دي چې د ازموینې پایله به یې ښه وي. د خوست د لکنو لیسې فارغ نقیب الله وایي د کانکور صحنه شفافه ده او د ازموینې لپاره پوره تخنیکی تیاری هم نیول شوی دی.
یقینا ما ډیره خواري کړې ده، غواړم چې خپل فکولټی ته په خون ورو سره کامیاب شم. زما د خوښي فکولټی چې دغه د خوش زاید تیب دی، غواړم چې دغه خپل هلی ته ورسیږم. که د ازموینه برکې ووایم، ازموینه یقینا ډیره شفافه وه. زه خو چې حکومت صحنې ته ګورم، یقینا له هر اړخه له هر تخنیکی اړخه سنبال دی.
په ورته توګه د غرغخ لیسې فارغ مروان وایي
دغه زمونږ په وطن د ټکنالوژۍ له برخې ډېر نیمګړی دی. عموما مونږ په هر مسلک کې پاتې، خو زما د دې سره شوق کم دی او غواړم چې په دې کې یو څه نوښتونه راولم.
د افغانستان د ازموینې د ملي ادارې د چارواکو په وینا سږکال د هیواد په کچه 1,500,000 کسانو د کانکور په ازموینه کې د ګډون فورمې ترلاسه کړي، چې د دې جملې به 1,06,601 تنه د افغانستان پوهنتونونو او د نیمه لوړو زده کړو موسساتو ته لاره پیدا کړي. د سږکال د کانکور په ازموینه کې د افغانستان نجونو ته د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې.
تاندې هیلې
تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړی په یادو به او یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول مېرمنو راټینګ کړ
15 سال زما د وادو شو سو وو اته کال هم د قشان په لغړې دو ټوړې دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دې وی د زمو هسبند سره پته نه
انټرنیشنل ماچ کال کې هغه خو د خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوي
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري
مشرولو ته تاسې غوږی پورسته ورځ کې د خبر پختونخوا پر پولیسو او امنیتی ځواکونو وسلواله حمله زیات شوې دي چې پکې یو شمیر سرتیرو او ولسی وګړو ته مرګ جوړه اوخته ده خو دا په خبر د پولیسو یو لړپوري چارواکي وای چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس یې د وسلوالو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دي او ژر به نامنی ختم کړي په همدې حال کې شنن کې د نامنی او ترهګری ضد د پاکستان ریاست په تاګلارا میو کې هم کوي نور تفصيل د هارون بچا په دې رپورت کې
د پیښور پولیس یو مشر اس اس پی اپریشنز هارون رشید د جولای پر شلمه مشال لډو ته ویل دا سمه ده چې پرسته کوي پر پولیسو حمله سي واشي خو نو موري زیاته کړه چې دوی د مخنیوي لپاره هله ځلې کوي او زرد چې پاغو پیخو کې ککړل وسلوال گرفتار شي
زمونږه انټيليجنس بیسډ اپریشنز هم کیږي زمونږه سرچ اپریشنز هم کیږي زمونږه کاونټر ټیریزم ډپارټمنټ چې کوم دی هغه په دې کې کار کوي چې درې ورځې کې لګ دا شی لګ زیات شوه دی پدې باندې زموږ ټول کاروای نه روانې دي نو دا کسان چې کوم پدې کې انوالف دي ټول به اونې وري شو د خلاف به کاروای کیږي ټیرریسټس خو به ډیفرنٹ ګروپس دي ټي ټي پی والا کې دیشي یا جماعت الاحرار والا کې دیشي باقاعده گرفتاریاں هم کړې دي او نورم پای باندې کار روان دي زموږ ځوانان ټول تیار دي زموږ ځوانان ډېر زبردست پرفارمنس هم کوي دي مورال ډېر زیات ښه دي
د خیبر پختونخوا ترڅنګ په بلوچستان کې هم تر هغه وروسته په تر هغه بریدونو کې اضافه لیدل شوې کله چې د 2002 زیږدیس په نومبر میاشت کې ناقانونه وسلواله ډلې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د پاکستان حکومت سره اوربند ختم کړل او خپل وسلوالو ته په هغه هواد کې د حملو امر وکړ روانه جولای میاشت په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت پر موضوعاتو تحقیق کوونکي ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سکیورټی سټډیز په خپل رپورٹ کې وویل د 2023 زیږدیس په ولنې شپږو میاشتو کې په ملک کې په تر هغه ورو ځانمرګي وبدونو کې په مرحله وار توګه اضافه شوی او په نتیجه کې 209 کسانو ژوند له لاسه ورکړي د پاکستان پوز بیان میجر جنرال احمد شریف چودھری 13 جون میاش پر اول پنڈای کې په یو خبری کانفرنس کې وویل د ملک امنیتی ځواکونو روان کال 14,619 استخباراتي عملیات کړي چې پکې د په خبره 1,102 وسلوال یا خو وجلی او یا هم نیولې دي خو په پیښور کې خبريالو د امنیتي چارو شدونکو کې شمیم شاهد د ملک د نام نه صورتحال پړه پر ریاستی ادارو چوي د په ان تر هغه چې د پاکستان پوزي اسټابلیشمنت د خپل ګټو لپاره د وسلوالو په خو او بدو ډلو د ویشلو پالیسی ختم کړي نه وي د ملک په تیر د پښتنو سیمو امنیت به خ نشي
کله به وي دا ګډ طالب دی کله وي دا بیت طالب دی دا عوامه چې دا ټول بیت طالبان دي د ډیر درو ورځو کې او په خور کې د په خور ډیر چا پیره تقریبا 3 غټه پیښه وشوه تر اوسه پورې چې کوم اطلاعات کې شپږ پولیس والګل دي تاریخي طالبان تنظیم د جګړه کلا ځان ته جماعت الاحرار وي کله ځان ته تحریک جهاد وي نغې زمواریم په غاړه اخلي موږ دا وایو چې دا تر ریاستی ادارو د غلط پالیسۍ په وجه باندې او دا غي د خپل مفادات د وجه نه دا ترهګری دلته روانه را د پښتنو په دې سیمه باندې
د جولای پر 12 شپې مهال د بلوچستان په جوب کې پر چاونه تر وسلوال بریډ ورسته د پاکستان پوز مضبوطی څنګه د جولای پر 14 د پوز د مشر جنرال عاصم منیر په حواله وویل چې هغه په افغانستان کې د پاکستاني او طالبانو د پټنځینو په اړه سخت اندېښمن دي تر دې یو ورځ ورسته یعنی د جولای پر 15 د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف پر خپل ټوټر پاڼه په بیان کې افغانستان ته د اعتراض غوتونی ولا ویل چې دا غیواد واکمن نه د گاونډیتوب اصول او نه هم په دوه کې کړي د سولې معاهده تا جمندی د پاکستان د اندېښنو او اعتراضونو په جواب کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جولای پر 15 مشال ریډیو ته پاستولی او غږیز پیغام کې ویلی ول چې افغان طالبان د جنگونو له زیانونو خبر دي او دا چې د افغانستان خبر به د هیڅ یو هیواد پر ضد کارول کې دوته پرې نکتی
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارت فون لره گټه تر اخیسته شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
M A S H A A L R A D I O.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو تاسې غوږی. دا جولای په اتلسمه په نوخار کې یوې خزی د ځان وژنې په مخه له دریو بچو سره یو ځای سینته ټوپ کړ. د ژغورنې ادارې کارکونکو هغه خزه وژغورله، خو یو بچی مړ شو او دوی لا هم ورک دي. تر دې سموده مخکې په کواټ کې هم ورته پېښه شوې وه چې پکې یو پلار لومړی خپل بچی او بیا ځان وژه. د دې ټول ځان وژنو وجوهات څه کېدای شي؟ شبیر مجان یې د ځواب موندلو هڅه کړې ده.
دا آوازونه دا نوشهرا ټایمز نومي فیسبوک پانه دا هغه ویډیو دی کوم کې چې لیدل کیږي چې نوخار اکوړی سیمه کې دا کابل سینتا یو مور سره د دریو بچو د ځان وژلو په نیت ودانګي. زایل امبوزنو دغه زنانه ژوندې او یو ماشوم مړ راوخو، ولې د هغې دوه نور ماشومان لا نه دی پیدا. د نوخار پولیسو مشال لیډو ته وویل چې پیښه د جولای په 13 شوې او د دغه زنانه خاوند د خپل کورودانې پر ضد اف آی آر هم درج کړی چې د کورونا شخړې له وجې ورله بچي وژل. دې نه وړاندې هم کوهاټ سیمې نه د یو پلار اول خپل څلور بچو او بیا خپل ځان په ډزو وژل رپورټ شوی وو. دغه ډول دې نه وړاندې هم د هیواد بېلابېلو سیمو نه مختلف وختونو کې دا ډول پیښې رپورټ شوي چې پکې ګڼ شمېر مور او پلار اول خپل بچي په زهرو او یا په ډزو مړ کړي او یا سیند ته لوکړي او بیا ځانونه وژلي. دا چې دا ډول پیښو بنیادي وجه څه کېدای شي، نو په خیبر پښتونخوا کې د بشري حقونو لپاره کارکونکي مدني فعال امر نسیم وایي چې ټولنې سری سری د وخت حکومت او ریاست د دا ډول پیښو ذمہوار دی.
د دې ذمہ دار حکومت وخت هم دی، د دې ذمہ دار معاشره هم ده. دا چې موږ وګورو چې په اختر ورځو کې دا واقع ډېر مخام راځي چې خپل بچو ته نوي کپڑے نشي اغسته، څخه خوراک ورته نشي اغسته، په معاشره کې خوشحالیا نه وي او د غربت د لاسه د په کور کې روټه درکنه لګي، د سره د نوي جامو درکنه لګي، نو خلک د دینه تنگ شي، مایوس شي او ځانو نه وجني. نو هم معاشره هم ذمہوار ده، د ریاست او د حکومت ذمہواری زکه زیات تا چې باندې قانوني او آئینی ذمہواری ده چې دغه د خپل د شهريانو د فلا او د بهبود لپاره ګامونه چکم دي پورته کړي.
د دې په وینا د دې نوړاندې تیر وختونو کې هم او سني حکومتونو هم د دا ډول پیښو مخنیوي لپاره اعلانونه هم کړي، خو عمل پرې نه کیږي. دا چې ول یو انسان خپل ځان او بیا خپل بچی وژلو ته تیار شي، دغه اسباب معلومولو لپاره مو د نوخار سرکاري اسپیټال د نفسیاتو ماهره ډاکټر سومیا خټک سره تماس ونیول. نو دوی مشال لیډو ته ویل
خودکشي یو داسې کیفیت وی کم سره چې هغه مقابله نشي کولای یا جنگ ور سره نشي کولای. اوس نن سبا چې څنګه حالات روان دي، نو گرانی ډیر ده، روزګارونه نشتا. داسې ده چې یو کور کې کوئی یو ګټو والا دی، نو هغه 15 ماشومان دي. ډیری کورونو کې داسې هم شته چې اته نهه ماشومان دي، یو لس ماشومان دي، خو څوک چې کور ته ګټه راړي یا روټۍ راړي هغه دغه یو کس دی. نو زموږ پاکستان المیه هم دا ده چې یو خو آبادی چې دا هغه ډېره سیوا ده، دې سره وسایل کم دي، نو دې وجه نه هم کور والا چې کم کسان دي هغه ته درې ټایمه روټۍ خو بالکل نه ملاویږي. باندې تشدد شو یا خاوند پلار یا روټ کې چار نشي عادت وجه نه کور کې جنگ جګړو دلاسا دا پریشانیا نه دي، ټینشن نه دي.
د اسلام مذهب پوهان وایي نه باید د داسې بې وزلو کسانو د ضرورتونو پام وساتي. مفتی عبدالرحمن وایي چې ځان وژنه هم په اسلام مذهب کې لوی جرم او ګناه ګرځول شوی ده.
بدبختانه فرزوده روایات او رات او رات کروڑپتی کېدل یا د قانون د عملداري نشواله انسان دي تر څو لږ ځان مړکې، ځان مړکې بلکې خپل بچی مړکې. په شریعت کې دا دومره سخت ګناه ده چې رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم کچا خودکشي وکړه نو په دمه جنازه نه کیږي. دومره سخت روایات دي په دې کې. د ژوند سخت چې دی د لپاره به حل ځلې کوي د لپاره به کوششونه کوي. دویم چې اهم خبره پدې کې دا ده چې دا د ریاست او د ټولنې بنیادی ذمہ داری ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړی موړ دشي او د غیر چاپیره ګوندې نهر دشي د لپاره سخت ګناه ویل دی. یو حدیث کې چې والله لا یؤمن والله اذا مؤمن نه دی چې زکات ورکړي شي پاربون روپو په کروڑو روپو خلکورونه جوړي په یو نیم کروڑ دو کروڑ موټر علی دا خو بایسه شرم دی.
دا جولای 15 مهم دا پاکستانی مطبوعاتو راپورونه تر مخه د جنوبی پنجاب حاصل پور نومي خار کې د کور کرایا او د بجلی بل پیسې نه لرلو لوجه یو تن خپل خزه دو بچی او بیا خپل ځان په زهرو وجه. دا چې حکومت د دا ډول ستونزو او کشالو مخنیوي لپاره سګمونه پورته کړي نو د خیبر پښتونخوا د خیر خیګړې محکمې یا سوشل ویلفیر ډپارټمنټ یو چارواکي د نوم نه خودل په شرط مشال لیړو ته ویل چې دا سنیخ پنیغه څه خاص منصوبه د غربت کمولو یا د دوی د مرستو یا روزګارونو ورکولو نه لري. په ډیر ګامونو مرکزی او صوبایي حکومتونه د لړکې پورته کړي چې پکې د زکات محکمه او بنظیر انکم سپورت پروګرام میاشتنی پیسې شامل دي.
بنظیر انکم سپورت پروګرام بل چې زمونږ لکه په دارالامان کې زمونږ سره کمې زنانه راځي نو هغه زنانه لا مونږ کمپلیټ سپورت ورکوو. دا چې کوم سلای کړای سنټرې جوړ کړي دي په دې کې زنانه مطلب دا چې سلای کړای زده کینو بیا یې نه بعد وي خپل درزیتوب وغیرہ کولای شي. ادارې دي زمونږ کور ماډل انسټیټیوټ فار سټیټ چلډرن کنه په دې کې زمونږ سره کوم یتیمان ماشومان وي کنه د ویل فری اډوکیشن بورډنګ لوجنګ هر څه پرووایډ کیږي مطلب د غریبانو لپاره برای راست ویل څه سوشل سکیورټی سکیم دا زمونږ سره نه وو.
دغه ماهرینو په وینا زیاتره کشاله د بیروزګاری په کور کې د نفوسو یا تنانو غړ شمیر یعنی زیات آبادی او کم وسایل او بیا کورنۍ جنگ جګړې شخړې په زنانو تشدد او دوی خپل حقونه نه ورکول د نفسیاتو د فشار سبب ګرځي او دا ډول پیښې بیا رامخته کیږي. وزیر اعظم شهباز شریف په 8 اپریل 2023 په ملکی کچه د همراز په نوم د ذهني صحت لپاره یو هیلپ لاین پرانسته کړي چې کوم وګړي د ذهني فشار ښکار وي په دې اړه ویړیا مرسته د پوهانو لخوا ترلاسه کولی شي. دغه ډول 2019 کې هم د خیبر پښتونخوا حکومت د مینټل هیلت اتارټي اکټ په نوم د وګړو نفسیاتي یا ذهني صحت لپاره اتارټي هم اعلان کړي خو لا تر دې دمه کار نه دی پیل کړی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د خالی ورسی 19 خبرونې
حجره
پلسنی مو بجو
نوې نړۍ
په پاوکم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادو کرے
په دونی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
پام کوا
په سلور نیمو بجو
د مشال پنوم
په پینزو بجو.
مشال ته تاسو غوږی په اروپا کې داسې ګڼ پښتانه اوسي چې هلته خالی لاس ورغلی ول خو اوس یې نه یوازې پیسې ګټلې دي بلکې د ژوند په مختلفو برخو کې داسې لاس راوړنې لري چې هغوی او کورنۍ ورباندې ویاړي. مشال ریډیو اروپا میشتو پښتنو ته په ورپېخو چیلنجونو موقعو او په اروپایي ټولنه کې د ورګړېدو په اړه ځانګړي ویډیوي او راډیوي رپورټونه جوړ کړي دي. په دې لړ کې نن عبدالحی کاکړ د هغه برتانیا میشتو پښتنو په اړه رپورټ وړاندې کوي چې لاسته راوړنې لري. راځي چې په ګډه واورو.
اجی نعیم خان بنگش شي کله شاوخوا 3-4 کال لمخه د خیبر پښتونخوا د هنګو له ناریاب سیمې څخه لندن ته ولاړ نو خالی لاسو او له مجبورۍ څخه په مختلفو کارخانو کې مزدوري شروع کړه. خو نن په هم هغه ښار کې خپل د کارخانه مالک دی.
زه چې دلته راغلم نو اورمبه کار چې ماته ملاو شو هغه د سرمنو فیکټری و نو الته د مزدوري جام ملاو شو. تقریبا ما به 12 غنټې د ورځې کار کولو شپږ ورځې کار کولو درې سلو کاله ما فیکټریانو کې کار کړه ده. هغه نه پاس بیا ما یو فیکټری کولا کړه ده د ټروزر جین ټروزر والا ناغه یو کال دو کال ما وشره ولا خو سو پیدا پکې نه شولا. ناغه نه پاس بیا چې کوم ده زما خپل د چمړې کاروبار فیکټری یوزایم په کرای واخستل او التمو یو سو ماشين نو ولا ولا اوس خو زما کاروبار ډېر لو په پنه مې نه یا اوس خو موږ سره زګم ده الحمدلله تقریبا ټول یورپ ته موږ سپلای کوو. ټول کاروبار کې لس دولس کسان کار کوي دلته په صرف انګلینډ کې او ما کاروبار کې دوا یا درې لکه پیسونه موږ ته سپلای کوو خلکو ته.
نوازی پښتانه بلکې اروپا ته تلونکي د مختلفو هیوادونو زیاتره کډوال په لومړي سر کې له ګڼ شمېر چیلنجونو سره مخامخ وي خو له وخت تیرېدو سره سره په خپل مهنت ځان ته ژوند هوسا کړي پدې کې اوس هم ډېر داسي خلک ستا چې نه وازي دا چې ژوند هو ساتي بلکې د ژوند په بیلابیل ډګرونو کې داسي کارونه کړي چې نه وازي د هغه کس بلکې د کورنۍ او خپلوانو لپاره هم د ویاړ وړ دي. د دې لپاره به د هینا کرګر مثال واخلو چې په شاوخوا 14 کلنۍ کې د افغانستان له جنګه لندن ته سرپناه یوړه. په پردي ودن کې ژوند له کړاوونو سره شروع سو خو هغې تعلیم جاري وساتلی. قانون پوه سوه، نن په لندن کې خپل کور لري او وکالت کوي. داسې وکالت کوي چې یوه ګټلې مقدمه یا قضیه د برطانیې د شهریت یا تابعیت په قانون کې د بدلون سبب شوې ده.
بدا کیس چې د بریټیش نېشنالټی اکټ هغه وړو سره چې د هغه وړو چې مثلا پیدا کیږي د بایولوژیکل مور او پلار نه مګم عین زمان کې مور یو بل چا سره لیګلی ماری دي، مثلا واده نه کړی دي نفر سره او د دې نه اولاد یې وشي مګم عین زمان کې مور بل چا سره په نکاح کې بیا د بریټیش نېشنالټی اکټ د لحاظ نه د ماشوم د هغه چا ګڼل کیږي چې مور یو ته په نوم واده یې سره کړی. بیا دا زموږ کیس لو چې دا موږ وګټو او دا چینجز په دې بریټیش نېشنالټی لا د سیکشن کې راوستو چې مثلا دا ډسکریمینیشن باید نه، باید هغه بایولوژیکل پلار چې دی هغه باید قبول شي د دې ماشوم پلار. بل څوک مثلا باید بل څوک چې دا ماشوم سره هیڅ ارتباط نه لري هغه باید د پلار قبول نشي.
بل مثال د هینا کرګر د هم مسلک اسلام خان دی. اسلام خان د خیبر پښتونخوا د ډیر اوسیدونکو دی. تنکای ځوان وو چې د زده کړو لپاره برتانیا ته ولاړ، د قانون زده کړې وکړې، هم هلته پاتې شو او نن دومره تکړه شوی چې د تریک انصاف په ورستي حکومت کې د خیبر پښتونخوا د حیواناتو یا څاروي لپاره تګلارې جوړ کړه. د چې 25 کال مخکې برتانیا ته تللی نو تصور نه وکړي چې ورځ به داسې هم راسي چې د برتانیا غونډې هیواد په عدالتونو کې به مقدمه چلوي.
په ځان دومره یقین نه و چې زه به د للبی ډیګري د دې ځنه وکړه، خو هغه م وشوه، ډېر په خوارې وشوه. هغه وجه دا وه چې د انګریزانو په ماحول کې ناسته د پاکستان نه اچانک راتلل، په هغوی پوهېدل، په کتابونو پوهېدل، په لیکچرو پوهېدل او بیا په امتحان کې کېناستل او امتحان پاس کول، دا ډېره زیاته خواري. بیا هغې نه بعد چې کوم دی ما بارټلا وکړه نو هغه م یو ډېر چیلنجنګ کورس و. هغې کې هم مطلب که نور خلکو به کمه خواري کوله نو ما به د هغې په څلور ګنا زیاته کول. بیا زما په ذهن کې چرم دا نه وه چې زه به د دې قابل شم چې زه به دلته کچرو ته به ځم او زه به دا کیسونه دغه کوم. ما بالکل چرم په ذهن کې یو فیصد هم دا نه راغلی چې خدای پاک به مالا دومره مدد وکړي، امداد راکړي، دومره د خبره کړي چې زه به د دې ځای کوالیفیکیشن هم والم او د دې ججانو په مخ کې به زه پیش کېږم او کیسونه به مارګیو کوم. دا ټولې مرحلې مونږ پاس کړې او بیا یو ورځ دا هم راغله چې مونږ به د انګریزانو د خپل او د نورو چې څه مسئلې مسایل وي هغه به عدالتونو ته وړې او د ججانو په مخ کې به مونږ آرګومنټس هم کول.
کله چې مو د برتانیا د سفر پر مهال دغه پښتنو سره خبرې کولې نو ټولو د خبره کوله چې هلته ریاستی یا دولتي نظام داسې جوړ دی چې پکې هر مهنتي انسان ته پکې د پرمختګ امکانات زیات وي. د دې یو مثال د خیبر پښتونخوا د مانسيري اوسیدونکي بشیر احمد خان دی. د چې شاوخه در 50 کاله لمخه لندن ته تللی وو نو په جیب کې یو پیسې نه و، خو نن په همدې شهر کې د یو بینک مشر دی.
ما چې داسې کار ولې چې ما کړ دی، صفائی نه شروع کړ دی، بسونه چلول دي، ٹریفک چلول دی، ٹرینونه چلول دی، هر قسم کار چې دی ما کړ دی مجبور مال، لیکن تعلیم والا ډیر زیات شوق بیا مالا موقع ملا شلا 99 کې ما ڈگری وکړه اکنامکس نن دے مورگن سٹینلی انویسٹمنٹ بینک ایم ڈی مینیجر ڈائریکٹر.
د نورو بهرنیانو په شان اروپا میشتې پښتانه د ژوند په هر ډګر کې کارونه کوي، که هغه کاروبار دی، که تعلیمي ادارې، که کارخانه، که رستورانونه او که عدالتونه، که انفارمیشن ټیکنالوژي او داسې نور. خو د سواد د رحیم شاه په څیر کسان هم شته چې یو نه بلکې څو کاروبارونه بدل کړي او په کامیابۍ سره چلولي.
کاروبار په حواله باندې لکه دلته زه راغلی یم نو زما په خیال ما به یو شپږ میاشتې اتم میاشتې به ما د چا سره کار کړی، خو د هغې نه پس دلته ما خپل کاروبار کړی. زه په ټریول بزنس کې پاتې شوم، زما ټریول بزنس وو، ما سکیورټي فرم کولاو کړی وو، سکیورټي ګارډز به مې چې کم دی نو خلکو ته پرووایډ کول. د هغې نه پس ما منی سروس بزنس وکړو تقریبا 12 کاله، نو دا ټول بزنسونه چې ما وکړه خو دا اپرچونیټیز هم دې ملک ما ته راکړه. که دا ما په دغه خپل وطن کې کول نو دا اپرچونیټیز دلته ما ته شانه راکول.
د مشال رادیو د دې ځانګړي ریپورت مقصد یوازې هغه پښتانه ول چې اروپا ته تللي او هلته په خپل مهنت سره لاسته راوړنې لرلې دي. خو ګڼ شمېر پښتانه داسې هم شته چې اوس هم ستړی ژوند کوي، له ستونزو او چیلنجونو سره مخامخ دي. البته دوی نورو کامیابو کسانو ته په کتو په دې یقین سره کار کوي چې ورځ به دوی هم هوسا او اسانه ژوند ولري.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.